سلامونه سار بخیر او بجې شپې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول. دا د سفی ولاستان اگزایمو د ازادي رادیو لمړنۍ سارانې خبري مجلې ته هر کله کوم. نن جمعه ده، د څوارلسو لومړي کال د خبرګولي شپږمه د 2022 کال د مې 28مه. خبرونو لندیز د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو وزارت وایي ایران په شاوخوا یوه اونۍ کې کابو 6000 افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي ایران د سور له 23مې د جوزا تر 2مې پورې 9913 تنه افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلي او افغانستان ته رالیږلي دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي راتلونکي میلادي میاشت به په افغانستان کې خلکو ته د کورونا وبا پر ضد واکسین ورکړل شي. WHO پرون پر خپل ټوټر پاڼه لیکلي دا کمپاین د افغانستان په ټولو 30 ولایتونو کې عملي کیږي. د روغتیا د نړیوال سازمان پر اساس د کمپاین په لړ کې به له 3 کلونو پورته 5 میلیونه تنو ته د کورونا ضد واکسین ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت مخکې ویلي و نږدې 8 میلیونه افغانان د کورونا پر ضد واکسین شوي دي. د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوال خبرداری ورکړی چې افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې له امریکا څخه زیاتې پاتې شوې وسلې د تروریستانو لاس ته لوېدلې چې دا ګاونډیو هیوادونو ته خطر پېښوي. دوال دا خبره په دوشنبه ښار کې د افغانستان په اړه د سیمه ییز امنیتي کانفرنس په څنډه کې د ایران د ملي امنیت سلاکار علي شمخانی سره په کتنه کې وکړه. د چین د ټکنالوژي او نورو تولیداتو لومړنۍ نندارتون پرون په کابل کې پرانستل شو. په دغه نندارتون کې بایسکلونه، موټر سایکلونه، برېښنایی او غازی بخاري، لمریز موټر، بیټرۍ، یخچالونه، کرنیز او سپورتي وسایل، امنیتي کمرې او نور الکترونیکی وسایل نندارې ته ایښودل شوې دي. دا نندارتون نن او سبا هم دوام کوي. د ډیلی په هوایی ډګر کې یو افغان په غیر قانوني ډول د درملو د وړلو په تور ونیول شو. هندي رسنۍ وایي دغه افغان د چهارشنبه په ماښام له ډیلی څخه کابل ته د څه باندې 43 لکه هندي روپیو په ارزښت د ګولیو د وړلو په خاطر د ګمرکي چارواکو له لوري نیول شوی. ګمرکي چارواکي وایي له نیول شوي افغان سره کشف شوي ګولۍ د مغزي تومور د درملنې لپاره کارول کیږي. سکال به د حج لپاره زیارت کوونکي د آریانا افغان هوایي شرکت او کام ایر په الوتکو کې سعودي عربستان ته ورسول شي. د طالبانو د ارشاد، حج او اوقاف وزارت پرون له آریانا افغان هوایي شرکت او همداراز کام ایر سره جلا جلا موافقې لاسلیک کړي چې پر اساس به دا دوه هوایي شرکتونه د بیت الله په بخښنه سره چې دا شرکتونه به له کابل څخه جدي او له هغه ځایه بیرته افغان زیارت کوونکي افغانستان یا کابل ته رالیږدوي. سعودي عربستان د کورونا وبا د پیښو د مخنیوي لپاره سکال د افغانستان په شمول د اسلامي هیوادونو د حج د زیارتوالو ونډې کمی کړي دي. او د پیسو نړیوال صندوق سره د پور په اړه د پاکستان خبري بې نتیجې پای ته ورسېدې. د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته د پور د ورکولو لپاره شرط ایښی و چې د انرژي په برخو کې سبسایډي لري کړي. پاکستان غوښتل چې د پیسو نړیوال صندوق څخه د 6 میلیارد ډالر پور د ترلاسه کولو لپاره له 2 ورځو راهیسې خبرې کولې. د پاکستان د اسعاري زیرمو د کمیدو له کبله په وروستیو اونیو کې د پاکستاني روپیو ارزښت خورا ټیټ شوی. خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. اوس ورزو د پروګرام معرفي ته. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د لوږې بحران تر بل هر وخت سخت شوی او نیمایي خلک درې وخته ډوډۍ نشي خوړلی.
The humanitarian and economic crisis is
اقتصادي او انساني بحران د اندېښنې وړ دی او زه له نړیوالې ټولنې غواړم بشري مرستو ته دوام ورکړي.
طالبان وایي د نجونو له ښوونځیو د پرانیستلو په تړاو د بحث لپاره یو 8 کسیزه کمیټه جوړه کړې. د ښځو د حقونو ځینې فعالان دې کمیټې ته په کومه سترګه ګوري؟
که تعلیم د ښځو حق اسلام ورکړی نو اصلا کمیټې جوړولو ته ضرورت نشته. دوی ولې کمیټه جوړی؟ اسلام حق ورکړی وری کوي خبرو ته ضرورت نشته.
بریتانیا ته سکال د اوبو په خطرناکه لار په هرو لسو ورغلو پناه غوښتونکو کې 9 افغانان دي. او د هالند صدر اعظم په اړه جالب راپور لرو.
55 کلن مارک روټ لا هم په یو اپارټمان کې ژوند کوي چې عادي اپارټمان دی. له یو ځای بل ځای ته په بایسکل ځي او لا هم له پخواني نوکیا ټلیفون استفاده کوي. در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته ملګری ملتونه وای په افغانستان کې د لوګي بحران تر بل هر وخت سخت شوی او نیمایي خلک درې وخت ډوډۍ نشي خوړله. د طالبانو له واک تر رسیدو سره د افغانستان اقتصادي وضعیت خراب شوی، لکونو کسانو دندې له لاسه ورکړي او پر دې سربېره وچکالیو او د کورونا وبا شرایط نور هم خراب کړي دي. تفصیل اسمت ساروان اورو.
د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشنری پر اساس په افغانستان کې د خوراکي موادو امنیت تر بل هر وخت کم شوی او د افغانستان د نفوس تر نیمایي ډیر په بشري مرستو متکی دي. د کډوالو لوی کمشنری پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په افغانستان کې اقتصادي بحران او لوږه نور هم په زیاتېدو ده او لکه بلې په هر دو تنو کې یو تن باور نه لري چې د راتلونکي وخت ډوډۍ به ترلاسه کړي شي او کنه. په افغانستان کې د لوشي بحران د 2000 میلادي کال د سپتمبر له میاشتې مخکې ډېرې دوده. پرون په افغانستان کې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتو ځانګړي استاذ ریچارډ بنت د افغانستان د سفر په پای کې په دې هیواد کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندیشنه ښکاره کړه. د په کابل کې وی خبري غونډې ته په خبرو کې وویل په افغانستان کې اقتصادي بحران هم د اندیشتې وړ دی.
د هیومانټیرین ان اکونومک کرایسس
اقتصادي او انساني بحران د اندیشنې وړ دی او زه له نړیوالې ټولنې غواړم بشري مرستو ته دوام ورکړي او دا ډاډ ترلاسه کړي چې اجرا کیدونکي بندیزونه د ضروري عمومي خدماتو په وړاندې کولو کې اساسي خنډ نه پېښوي.
د خوړو د نړیوال پروګرام پر اساس په دسمبر کې د افغانستان په سلو کې ونی وی بګړو ته کافی خواړه نه رسیده او له دې کبله هغه خلک چې په خو به درې وخته ډوډۍ خوړه اوس هڅه کوي چې دوه یا یو وخت یې وخوري. د خوړو نړیوال پروګرام په خو ویلي و چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د هیواد نیمایي نفوس وشای دی. د دې معنی دا ده چې 22 میلیونه او 8 لکه خلک له شدید لوږې سره مخامخ دي. د خوړو د نړیوال پروګرام پر اساس وچکالی، جګړو، د کووید 19 خپرېدا او همدارس اقتصادي بحران د کافي خوړو له ترلاسه کولو افغانان به برخي کړي دي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
طالبانو د نجونو د خوانځیو د پرانستلو لپاره یو اتکاسیزه کمیټه ګمارلې ده. وایي د کمیټې د طالبانو حکومت وایي د کمیټې کار په مخ روان دی او ژر به دا ستونزه حل کړي. اسمت ساروان په دې موجود خزو د حقونو لې وی فعال ماریا اتو تاخیل سره مرکه کړي او لمړی دا پوښتنه ترې کړي چې د طالبانو دا اقدام چې د نجونو د خوانځیو د پرانستلو لپاره د دینی عالمانو کمیټه جوړه کړي څنګه ارزوي؟
دا کمیټه چې جوړیږي اته کسيزه دا به هم هغه سي پری کړو چې د ولس پر ازاوي کني او بل د ټولو نه غټه عجیب خبره دا ده چې په دې کمیټه کې اصلا خزه وجود نه لري. نو چې کله خزه وجود و نه لري او نارینه به څنګه خزه درکې، څنګه به د خزه په هغه خبرې د غي نظر د غي غختنه ټولنې ته وړاندې کې یو نارینه څنګه کولای شي په خپل مخالف جنس باندې چې ژوندۍ موجود ده د غي باندې پریکړه وکړي؟ که تعلیم د خزه حق اسلام ورکړي نو اصلا کمیټې جوړولو ته ضرورت نشته. دوی ولی کمیټه جوړي؟ اسلام حق ورکړی وری کوي، خبرو ته ضرورت نشته. دا چې دوی کمیټې جوړي خبرې کوي د خځو شتونم کمیټه کې نشته، نو دا غو تشویشونه دي چې موږ ته ډېرې پوښتنې ولاړې کړې دي.
تاسو څومره خوشبینه یاست چې طالبان به دا ځل نجونې پریږدي چې ښوونځي ته لاړې شي؟ البته دې ته په پام چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، تیر کال هم دوی ژمنه کړې و خو بیا یې په خپل ژمنه ونه درېدل.
زه خپل د طالبانو په دا ډول غونډو یا کمیټو جوړول باندې دومره مطمئنه نه یم چې دوی به د دې کمیټې په جوړښت سره یا په دې کې په خبرو په اترو باندې بل اخر دوی یوې نتیجې ته ورسیږي. دا په دې دلیل وایم چې سبق مخکې هم دوی ویل چې یو شورا به راځي، علما به پکې او بل اخر د دې ښوونځیو په اړه به یو پریکړه کوي. خو موږ تاسو د هغې شورا د پریکړې شاهد یو چې هغو نور هم په ښځو باندې بندیزونه زیات کړل چې په هغې کې خپله د مخ پټول، د لاسونو پټول او د حجاب سختولو مسله وه. یعنی د خونځو مسله بالکل پاتې شوه، لا قید نور هم زیات شو. نو زه په هغه اندازه خوشبینه نه یم چې د دوی فیصله به داسې وي چې ووایي چې نجونې دې خونځو ته ځي. زه له ډار احساس په دې کوم چې اوس دوی کوم بل نوی فرمایش د میرمنو دپاره ونه لري چې ووایي چې په دې رقم د میرمنې په ټولنه کې ځایریږي یا د ژوند کې په دې چې ما د دوی د وزیرانو نظر اوریدلای دا چې په مراکو کې اکثرا زګورم دوی وایي که ښځه لیسانس هم وسیږي ماسټري هم ولري نو کار کوي په وزارتونو کې په کور کې دی کور کې به معاش ورکول کېږي نو دوی د ښځې په اړه داسې یو فکر لري چې دوی تر څو د پورته نه د ښځو په اړه خپل نظر سم نه کوي لکه مثال ښځې ته په ټولنه کې ځای ورکول دنده کې ځای ورکول په پانتونونو کې د استاد په صفت په حکومت کې د چارواکي په صفت دوه نه مني نو ښوونځو ته د دوی تک دا ډېره وروستۍ خبره ده زما په فکر افغانستان اوس هغه ځي کې نه ده چې دوی تعلیم یافته مېرمنې نه لري دا تعلیم یافته چې دي د دوی په اړه به د دوی پرېکړه څه یعنې دا ډېرې هغه د تشویش مسلې دي چې دوی تر اوسه هغې ته هم ځواب نه ده ورکړی رسېدګي نه ده شوې نو زه فکر نه کوم چې دوی به دې کې هم یوې نتیجې ته ورسیږي خو خدای دې وکړي چې دا ځل دا پریکړه صحیح او په ځای وي تر څو چې د نجونو په مخ باندې د ښوونځو دروازې خلاصې شي حتی هغو ته د کار اجازه ورکړل شي او هغه مسله چې د ایجاب په نوم دوی سخته رانیولې ده چې اصلا د اسلام په چوکاټ کې هسې یو شی نشته هغه هم د اصلاح لور ته لاړ شي یو څه نرمښت پکې راسي تر څو ښځې په دې هېواد کې د نارینه غوندې د ازادي احساس ولري او د کار او د تعلیم حق ولري.
د ښځو د حقونو فعال ماریا توتاخیل و چې د طالبانو د حکومت دغه اقدام په اړه غږېدله چې ویلي دي د نجونو ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره یوه 8 کسیزه کمیټه جوړه کړې څو بحث وکړي او په دې مورد پرېکړې وکړي.
د درسي ساعت تر راتلونکي اونۍ مهال ویش راتلونکي اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون د یک شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون په اونۍ کې څلور ورځې د سهار پر اتونیمه بجو له آزادی رادیو.
د طالبان حکومت د ګمرکی عاید د زیاتولو لپاره پاکستان ته د سکرو صادرات په بیساری ډول زیات کړی دي. یو پاکستانی چارواکی د نوم د نخولو په شرط رويټرز خبري اژانس ته ویلي خایي له افغانستانه د میاشتې تر 15 لک ټنه پورې سکاره پاکستان ته واردېږي. پاکستان ډیر سکاره له جنوبي افریقا واردول چې ډیر ورڅخه لیرې دی او ترانسپورت یې ګران تمامېږي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د طالبانو حکومت پاکستان ته د سکرو صادرات زیات کړي او په عین وخت کې د سکرو پر پلور مالیه وړه کړې ده. رويټرز خبري اژانس په دې اړه په یو راپور کې ویلي طالبانو د بهرنیو مرستو په نشټوالي کې د قانونو له سکتور څخه د زیات عاید ترلاسه کولو هڅې ډېرې کړې او په دې لړ کې پاکستان ته د سکرو صادرات زیات کړي دي. پاکستان ته د افغانستان د سکرو صادرات په داسې وخت کې زیات شوې چې اوس په نړۍ کې د سکرو بیه په بیساری ډول لوړه شوې ده ځکه چې انډونیزیا د سکرو پر صادراتو بندیز لګولې او له بلې خوا پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله د سکرو بیه نور هم په لوړېدو ده. هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او د دې مطلب دا دی چې له افغانستان سره نړیوالې مالی مرستې ودری شي او دا هیواد له بشري او اقتصادي بحران سره مخامخ شي. طالبانو د خپلې بقا لپاره د افغانستان طبیعي سرچینو ته مخه کړې ده. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت ویندوی احمد ولی حقمل رويټرز خبري اژانس ته ویلي چې د سکرو صادرات د دې لپاره زیات شوي چې دوی سوداګرو ته لارې هواره کړې ده. د په وینا د طالبانو حکومت 3 میلیارد افغانۍ چې څه باندې 3.3 میلیون ډالر کیږي ګمرکی عاید ټولوي او په تیرو شپږو میاشتو کې د سکرو له صادراتو د څه باندې 14 میلیارد افغانۍ عاید ترلاسه کړی دی. حق مل همداراز وویل چې د سکرو د پلور مالیه تیر اونۍ له 40 سلنې څخه 10 سلنې ته لوړه کړې ده. طالبانو روانه میاشت خپل لومړنی کالنی بوري چې اعلان کړ چې ټول په داخلي عوایدو متکی ده خو سره لدی چې انکشافي برخې ته پکې چندان پام نه دی شوی بیا یې هم د بوري چې کسر خورا زیات دی.
آزادي رادیو بریتانیا وایي سکال د وبوب خطرناک لار دغه هیواد ته په هر لاسو ورغلو پناه غوښتونکو کې نه افغانان دي. بریتانیا ته اکثر پناه غوښتونکي په کوچنیو بیړیو کې د وبو له هغه کانال څخه اوړي چې دغه هیواد او فرانسې ترمنځ ده. د بریتانیا د کورونیو چارو وزارت په یو راپور کې ویلي سکال د تیر کال د هیواد ته د ورغلو افغان پناه غوښتونکو شمیر په بیساري ډول زیات شوی دی. تفصیل په دغه رپورت کې.
د بریتانیا د کورونې چارو وزارت وایي په روان 2022 میلادي کال کې د فرانسې او بریتانیا ترمنځ د کانال للاري بریتانیا ته په ورغلیو کډوالو کې اکثریت د افغانانو دی. د دغه وزارت پر اساس تازه شمیرنې ښیي چې د بریتانیا او فرانسې ترمنځ د اوبو له دې خطرناکې لارې د ساش کال په لومړیو دریو میاشتو کې 1,490 تنه بریتانیا ته اوښتي، حال دا چې په 2021 میلادي کال کې له دې لارې بریتانیا ته 1,323 تنو پناه وړې وه. د دغه وزارت په وینا په هرو لسو تنو کې چې له دې لارې بریتانیا ته تللي 9 تنه افغانان وو. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت له لوري په خبرو سویو شمیرو کې هغه افغانان نه دي شامل چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د مهاجرت د ځانګړي پروګرام پر اساس بریتانیا ته لېږدول سوي دي. د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته لکونه افغانان ګاونډیو هیوادونو اروپا او امریکا ته لېږدېدلې دي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت د سږ کال په لومړیو دریو میاشتو کې یعنی جنوري، فبروري او مارچ کې بریتانیا ته په ورغلو پناه غوښتونکو کې له افغانانو وروسته تر ټولو ډېر ایرانیان شوبل سوي دي چې د ټولو ورغلو پناه غوښتونکو په سلو کې 14 تنه رسېږي. عراقیان بیا تر ایرانیانو 1% لږ شوبل سوي دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د اسلام آباد پولیس وایي په دغه ښار کې د ورچولو او سرکاري ودانیو ته د تاوان رسولو په پیښو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان په ګډون د ګوند یو شمیر مشرانو پر ضد مقدمه ثبت کړي. بلخوا د کراچي پولیسو د پاکستان تحریک انصاف د کراچي مشرانو پر ضد په تیرو دوو ورځو کې تر شلو زیاتې دوسیې جوړې کړي. په دولتي اداو کې راغلي چې د ترګری او حکومتي ملکیتونو ته د زیان رسولو، خلک د ریاست پر ضد راپارولو او نورې مادي شاملې دي. په دې اړه د آزادي اروپا راډیو د مشال څانګې خبریال نیاز علي خان له کراچۍ رپورټ لري.
د پولیسو په وینا د ښار په نمایش چورنګۍ سیمه کې د مای په 15مه د پرلط په مهال په پولیسو بریدونه شوي، سرکاري ګاډو او ملکیتونو ته اور اچولې شوی. نو ځکه د پی ټی آی د ځایي مشرانو په ضد دا مقدمې په سلجر بازار، فیروز آباد او نورو پولیسو تانو کې درج کړي دي. په دغه مقدمو کې د پی ټی آی د سن صوبې مشر او د قامي اسمبلی غړی علي زیدی، په سن اسمبلی کې د پی ټی آی غړي خرم شیر زمان، فردوس شمیم نقوی، بلال غفار، ارسلان تاج، محمد علی جمال صدیقی په ګډون نورو نامعلوم دو سو کسانو په ضد درج شوي. د سن صوبې د بلدیات وزیر ناصر حسین شاه د مای بشپګشتمه مشال ریډیو سره په خبرو کې وایي چې د پر امنه احتجاج هر څوک حق لري، خو پی ټی آی د احتجاج په نوم ترهګری کړی ده.
جو لوگ گاڑیوں کو جلانے میں یا املاک کو نقصان پہنچانے میں
دوای د گاډو په سوځولو د مالونو په زیان کې د ککړو کسانو په ضد به سخته کاروي وشي، دوی د احتجاج په نوم ترهګری کړی ده او د پی ټی آی مشران په دې کې شامل وو. د دوی خلاف په جوړو مقدمو موکه بعد قانون مطابق کاروائی کی گئی. زکات چې د دوی په حملو کې پولیس افسران هم ټپیان شوی دي.
پولیس کې افسران اسمه زخمی ہوئے ہیں.
د کراچی پولیسو په وینا تر اوسه په دغه مقدمو کې 10 کسان نیولې شوې دي او د نورو کسانو د نیولو لپاره چاپی روان دي. خپل خوا د پی ټی آی د سن صدر او د قامي اسمبلی غړی علي زیدی د مای پشپګشتمه په خپل یو ټویټ کې د دغه مقدمو باړه ویلي چې د سن حکومت په خپل اپ پر امن خلکو ډز کړی او
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
لا خبرونو ور اخوا
سلامونه د خبري مجلې دی برخه ته ستړي مشي. د هالند صدر اعظم یو زوړ پوخانه نوکیا موبایل کاری، هغه څه چې مخالفان وایي دولتي چارې ټکنۍ کړې دي. په کندوز کې افغان ورزشکاران د طالبانو له حکومت نه مرسته غواړي. وروسته به ستاسو څو پیغامونه هم راوخلو، خو راځي لمړی دا وورو چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. احمد شیبر ورته کتنه کړې.
واشنگتن پوسټ رسپانې په کابل کې د امر بالمعروف و نهي عن المنکر د روسیو هلو ځلو په اړه لیکنه خبره کړې ده او لیکي چې کله د دې ډلې د یو مشر عبدالله عبید په مشرۍ یو ګروپ یو شاري بسته په کابل کې ورپورته شو، په بس کې ناستو ښځو دستي سترګې ښکته واچولې او مخونه یې پټ کړل. رسپانې لیکي چې عبدالله عبید بس ته لاس وخځاوه چې ځي دي او وی ویل که څوک حجاب مراعت نه کړي هغه ته اجازه نه ورکوي. امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت روانه میاشته حجاب فرمان صادر کړ چې ښځې دې له سره تر پښو ځانونه پټ کړي. تر دې راوروسته د ورځپاڼې په باور د دې وزارت غړیو په کابل کې د حجاب د رعایتېدو په خاطر ګزمه زیاته کړې ده. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویاند محمد صادق عاکف وی چې حجاب د ټولنې په خیر دی او په ټولنه کې د بد چلند مخه ورسره نیول کیږي. عاکف زیاتوي وروسته تر دې چې د حجاب فرمان صادر شوی دی په کابل کې تر شلو ډیرې کورنۍ وزارت ته ورغوښتي دي چې ښځو او میرمنو یې له اصولو څخه سرغړونې کړې وي. د عاکف په وینا په دې ټولو مواردو کې د کورنیو نارینه وو له دوی سره منلې ده چې دوی به پر ښځو حجاب تحمیل کړي. د لویدیځ وی بلې چاپی خبرونه بیا د هغو افغانانو پر ژوند لیکنه خبره کړې ده چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د امریکا متحده ایالاتونو ته تللې دي. تایم مجله لیکي د امریکا متحده ایالاتونو ته یو شمیر ورغلي افغانان دا شکایت لري چې کورونه په سختۍ پیدا کوي. پروسه شکل چې کله طالبانو د اگست په میاشت کې کابل ونیو تر څلور او یا زر ډیر افغانان متحده ایالاتونو ته ولاړل. په پیل کې دغو کډوالو ته لوی میاشتې تر دریو میاشتو پورې حکومت موقتی ځایونه ورکړل او د دې تر څنګ یې سړي سر یو زر دوه سوه امریکایي ډالر دغو کډوالو ته تعین کړل. تایم مجله لیکي چې دغه کډوال په ورته وخت کې کولی شي چې له حکومته د کورنیو لپاره موقتی مرستې ترلاسه کړي، خو دا پروسه منډې غواړي او په دفترونو ګرځېدلو ته ضرورت لري چې له جګړې را تښتېدل یو افغان کډوالو ته سخته ده چې په دې چارو ژر وپوهي شي. خبرونې د خدیجې په نوم له یوې افغانې سره خبرې کړې دي چې ورته ویلې دي دا یې اصلي نوم نه دی او اصلي نوم د دې لپاره نه اخلي چې لا یې هم په افغانستان کې خپل خپلوان شته. خدیجه وی چې وی کلیسا اوس دوی ته د میاشتې په $3,000 کور کرایه کړی دی، خو کلیسا د جون او جولای میاشتو لپاره د دې کور کرایه ورکوي. خدیجه وی چې دا کور ډیر ګران دی، وروسته له دې مرستې دوی نشي کولای چې کرایه ورکړي. تایم خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د یوه بیان په وینا څرګندوي چې دوی د افغانانو لپاره د مناسبو کورونو په لټه کې دي، خو تر اوسه نه دي توانیدلي ځکه چې داسې کورونو پیدا کول سخت دي.
د هالند صدر اعظم زوړ نوکیا موبایل لري، په بایسکل ګرځي او په یو خوار اپارټمان کې ژوند کوي. د ټلیفون د زړښت خبره تر پارلمان رسیدلې او اپوزیسون ویلي چې دولتي چارې د دې ټلیفون لامل ټکنې شوې دي. نور په ریپورت کې واورو.
د هالند صدر اعظم مارک روټا په دې مشهور دی چې سخت سړی دی، خپل پیسې نه مصرفوي او د دولت له بودیجې سره هم سختي کوي. پینځه پنځوس کلن مارک روټا لا هم په یوه اپارټمان کې ژوند کوي چې عادي اپارټمان دی. له یوه ځایه بل ځای ته په بایسکل ځي او لا هم له پخواني نوکیا ټلیفون استفاده کوي. دا د هغه زمانې ټلیفون دی چې ټچ سمارټ فون لا نه و جوړ شوی. فرانسوي مجلې لا کروکس په یوه مقاله کې لیکلي دي چې یو شمیر په هالند کې په صدر اعظم پسې خاندي، وایي چې په ټوله اروپا کې تر د بل کنجوس انسان نشته او دوی نوکیا ټلیفون یادوي ملنډې پسې وهي. د صدر اعظم روټا یو کار دا دی چې د خپل ټلیفون پیغامونه پاکوي ځکه چې نوکیا فون یې دومره ځای نه لري چې ډېر پیغامونه خوندي کړي. دوه کاله مخکې د وزیرانو هیله وکړه چې پیغامونه حکومتي ټلیفون ته ورولي شي چې بیا یې په دفتر کې وګوري. ښاغلی نوټا تیره اونۍ نوی سمارټ فون واخیست، خو کیسه زړه شوې ده ځکه چې د زاړه ټلیفون په اړه ټاکل شوې ده چې په پارلمان کې خبرې وشي. خیرت فیلډرز په پارلمان کې د شی اړخه اپوزیسون مشر د صدر اعظم پر ټلیفون انتقاد کړی دی چې د ده د سختۍ له امله کارونه سم نه کیږي، نو موضوع یې پارلمان ته راجع کړی ده. یو شمیر نورو سیاستوالو هم ورته شکایت کړی، خو تر اوسه معلومه نه ده چې پارلمان به د صدر اعظم پر ټلیفون په کومه ورځ بحث وکړي.
په کندز ولایت کې د ورزش ادارې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د سپورت په بیلابیلو برخو کې اتویش فدراسیونونه فعالیت کوي. یو شمیر ورزشکاران وایي چې د طالبانو سرپرست حکومت باید د ورزشکارانو اقتصادي ستونزو او ننګونو ته جدي پاملرنه وکړي. نور په دې ریپورت کې
د کندز د بدني روزنې او د ورزش د ریاست سرپرست محمد قیوم رحیمی لازادی رادیو سره د خبرو پر مهال وویل
فدراسیون های ما بوده که در زونا رفتن مسابقه دادن و ادوجه بر ما افتخار.
په کندوز کې اتویش ورزشی څنګه فعالیت کوي چې په ولایتي او ملي کچه په ورزشی سیالیو کې ګډون کړي دي. زمونږ ورزشکارانو د غیګنیونی د بدن ښکلا، بوسکشی، سوکوهنی، جمناستیک، تیکواندو، کانپو، جودو، وشو، د فوټبال، والیبال، کورش، کیک بوکس او په نورو ورزشی سیالیو کې ګډون کړي او خیل استرا وړنی کندوسته را وړی دی.
د غیګنوینې د فدراسیون چارواکي وای چې د دې ولایت ورزشکارانو تیر کال او سش کال په ولایتي، ملي او نړیواله کچه په بیلابیلو ورزشي سیالو کې ګډون کړی وو او لزان سره خیل استرا وړنی د ولایت ته را وړی دی. د دغه فدراسیون مسول محمد انورجی راته وویل
لیل الهام امنیت سر تاثری ده. ځوانان کولای شي چې د 9 بجو د شپې پورې، 10 بجو د شپې پورې خپل تمرینونه په کلبونو کې وکړي. موږ ملي لوبه په کندوز کې ونیولې چې د ملي تلویزیون نه لایف ټول دنیا کندوز لیده.
د کندوز د پوهنې ریاست د بدني روزنې مدیر زبیح الله دقیق وایي هر اونۍ دوی په دغه ولایت کې ورزش ته د ځوانانو د هڅولو او د خلکو ترمنځ د یووالي د لا ټینګښت په هدف د فوټبال سیالۍ ترسره کوي.
خواهشات زیات است و امکانات فعلا نظر به اقتصاد امکانات امارت اسلامی
غوښتنې زخته زیاتې دي خو امکانات لږ دي. خو بیا هم د اسلامي امارت چارواکي د خپل موجوده امکاناتو له مخې له موږ سره مرستې کوي. خو زه غوښتنه کوم چې د ورزشکارانو ملاتړ وکړي تر څو په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي او هیواد ته ویاړونه وګټي.
یو شمیر ورزشکاران بیا وایي هغه کسان چې په منظمه توګه ورزش کوي پر ښې روغتیا سربیره له پیاوړي بدني ځواکمنتیا برخمن وي او دغه راز ټولنیزې اړیکې هم پراخی وي. د دې ولایت یو ورزشکار نعمت الله وایي
ورزش داسې اسانګه داسې دا د انسان د صحت لپاره هم مفید او فایده لري. خپل هم لوبه کې اشتراک کوم، خلکو سره مینه محبت لري او دولت طرف نه حمایه کیږي. او ورزش خو داسې اوس هم ترقی یعنی کړی خو کوم کمی پکې نشته.
د چارواکو د معلوماتو له مخې په کندوز کې په بیلابیلو ورزشي څانګو کې 28 ورزشي فدراسیونونه فعالیت کوي او څه باندې 10,000 ورزشکاران لري او هر کال د دې ولایت ورزشکاران په ولایتي، ملي او نړیواله کچه ورزشي سیالیو کې ګډون کوي او ښې لاسته راوړنې هم دغه ولایت ته راوړي دي.
تاسو د پیغامونو وخت را ورسید. مننه کوم چې موږ ته مو د خپل سیمې او خپل حال په اړه باندې بشمیره پیغامونه راستولې دي. تاسو له پیغامونو څو په دې خبرونه کې راخلو.
مې نبی احمد زما له خوست ولایت نه خځو موضوع ته راشو. په افغانستان کې اوسنۍ وخت چې د طالبانو حکمنۍ د اسلامي امارت انجونو ته د ښوونځي اجازه نه ورکړي، باید په ټول افغانستان کې د انجونو خوانځي پرانیزي. ولې چې موږ تاسو انجینی خوانځي ته اړتیا لري، لکه څنګه چې افغانستان یې مینو پوس خځې جوړوي، خو بیا هم ولې دا رقم ته پریکړه کیږي چې نورانو ته هلکانو ته اجازه ورکول کیږي، انجونو ته اجازه نه ورکول کیږي. د اسلامي امارت څخه مې جدي غوښتنه دا ده چې زر تر ژره د انجونو په مخ خوانځي خلاص کړي چې دا ټول مشکلات خلاص شي، ځکه چې ټول نړۍ په افغانستان رسمیت نه پیژني. خو مګر دلته ستونزې ډېرې لوړې شوې دي، باید د کومه پریکړه چې ده باید دوی واخلي او خپل خوانځي پرانیزي چې زموږ تاسو انجونو د خوانځیو څخه برخمن شي او پرتونکي کې خپل هیواد ته خدمت وکړي.
شمس الله افغان د لغمان ولایت نه د ورسا په لیکه دا پیغام پریدم. کمې مرستې چې نړیوالو خوا لغمان ولایت کې کیږي، هغه مرستې ټول ولسوالیو ته روانې دي او ولسوالیو والا سره مرستې کیږي. په مرکز کې چې کم ولسونه پراته دي، خصوصا د بابا صاحب په کم کې، خوراکي توکو او نورو لکه اوبو سکولو ته سخت ضرورت لري، نو نړیوالو موسسو څخه مو دا هیله ده چې بابا صاحب کم ترې شي او د کورونو سروې وکړي او مستحقو خلکو ته د خوراکي توکو کومک وکړي. ډیره مننه د ازادي راډیو څخه.
په دې خبرې مجله کې اسما برخه هم دومره وه. په نورو خبرونو کې اسما له همکارانو سره اوسئ.